وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. دغه راز په یوه نوي څېړنیز راپور کې اوري چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره په یوې الوتکې $80 میلیون لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی صفي ولستانګزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی دفاع وزارت وایي چې د هلمند په څو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي او په پاکستان کې د پارلمان مخې ته افراطي معترضینو خپل اعتراض پای ته ورساوه. پوره خبرونه. د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزای وی په هلمند کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجی او یو شمیر نورو سیمو کې په سلګونه بهرني تروریستان وژل شوې دي. معصوم ستانکزی تیر ورځ د هلمند په 215 میوند خولي اردو کې ویل بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې په عملیاتو کې وژل شوي مړی د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم ستانکزی وویل د بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحد دونو ټینګول ضروری دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس اژانس خبر ورکوي اسلام کریموف به د اپریل په 15 او 16 د ماسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د شانګهای سازمان د غړیو هیواد له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازي او د ملګرو ملتو د مخدر موادو پر ضد ادارې غړیو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. راپورونه لمخې د شانګهای د غړیو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د اجرایي کمیټې مشر ایفګینی سیسایف د ملګرو ملتو د مخدر موادو د ادارې د منځنۍ آسیا له مسؤلې ایشیتا میتل سره د غونډې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیسایف ټینګار کړی چې د تروریزم ګواښونه ټولې نړۍ ته په زیاتېدو دي او د مخنیوي لپاره یې ګډو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي. د 200 لومړي سیلاب قولي اردو د رسنیو د برخې مسؤول شیرین آقا فقیري ازادي راډیو ته تیر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالفه وسلوال ته د اوښتو تلفاتو په اړه داسې وویل. غلی فقیری وایي په دې عملیاتو کې د مخالفانو شاوخوا 30 تنه وژل شوي. امنیتي ځواکونو هلته 4 نوې پوستې جوړې کړي او د لارې په اوږدو کې کومې پخوانۍ پوستې چې وي هغه یې تقویه کړي دي. د افغانیت درې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د جګړې پر مهال د دوی د سیمې 4 ملکیان د دواړو لوري د ډزو پر مهال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. نامعلومو وسلوالو کسانو د کندهار ښار په 10مه حوزه کې د یو جماعت ملا امام وژلې ده. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تیر شپه د کندهار د لوی ویالې د نری په سیمه کې د شپې په شاوخوا 9 بجو شوې ده. اخوا تیر ورځ ناوخته د زابل په مرکز قلات کې د خونځي 12 زده کوونکي چې سرخور او ورورو د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د زابل د امنیت عامر سمنمل غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته ویلي دغه ماین د زابل د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د مدیر کور ته نږدې خول شوی و. تروسه دغه دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، د سعودي او ریال 3 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 3 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 640 افغانۍ. بیا هم خرغلی پل سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو وروسته تر هغه خپل اعتراضي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تیر ورځ وویل له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زور ډیرو کسانو د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې تحسن وکړ او پر دې اعتراض کوو چې تیره میاشت ولې ممتاز قادری په دار وځړول شو. قادری په 2013 میلادي کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کوو وژلی و. مظاهره کوونکو همداراز د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زنداني ده. همداراز دوی پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د دوشنبې په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ که له اعتراض لاس وانخلي د دوی په ضد به له ځواکونو کار واخلي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. ټاکل شوی وه شریف د روانې اونۍ په پای کې په واشنگتن کې د اوباما د اټومي مسؤلیت د اوباما له اوباما سره د اټومي مسؤلیت په غونډه کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ وویل له دغې حملې وروسته اویا تنه پکې وژل شوي. اوباما او شریف ټلیفوني خبرې کړي. اوباما ورته وویل دی د صدر اعظم هغه پرېکړه چې واشنگتن ته یې سفر لغوه کړی درک کوي. سپینی ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د یوکراین ولسمشر پیتر پروشینکا به د نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشینکا د نړۍ د شاوخوا 500 هغو مشرانو په ډله کې دی چې په واشنگتن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا به د امریکا د ولسمشر براک اوباما څلورمه او وروستۍ سرمشریزه وي چې دی په کې ګډون کوي. پروشینکا غوښتل چې له اوباما سره وګوري، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقیت له امله نه ده تنظیم شوې. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چا ته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې تیره ورځ هاموند وویل
Russia ignores the norms of international code.
کله هم دوی روسیا نړیوال اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانین ماتوي چې په نړیوال سیستم ولاړ دي. دا یو خبرداري رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي. څه چې موږ له روسیې غواړو هغه دا دي چې په نړیواله ټولنه کې رغند رول ولوبوي.
role in the international community.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه وخت خبرداري ورکړ چې له د پښتنه وشو چې آیا روسیه د سیمې هیوادو ته لکه ګرجستان او د بالټیک هیوادو ته یو ګواښ دی. که څنګه ګرجستان په 2008 میلادي کال کې روسیې سره یو لنډه جګړه کړې. همون د ګرجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د برېټانیا د انرژي سترې کمپنۍ بی پی فعاله کړې ده. او د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شلاورونو د کرکټ د نړیوال جام فائنل ته ورسید. د انګلستان لوبډلې تیر ماښام د نیوزیلند ملي ټیم ته په نیمه پای لوبه کې د 2 وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. نن به د ویسټ انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمی فائنل وي او له دې دوو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یک شنبې په ورځ به په کلکتا کې له انګلستان سره پای لوبه کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
لسفه ولستانه ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که بیا هم غوړی د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وايي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې دایښ پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نکړي.
From your continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
په یو نوې څېړنیز راپور کې ویل شوی چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکې پرانیولو او په نوي تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره $680 میلیون لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په ننګرهار کې پر یتیمو زده کوونکو او بېوزلو کورنیو مرستې وویشل شوې.
پلار مې په پولیس کې شهید شوی ده. د مرستې چې کړې موږ یتیمانو سره د دې مرستې سره مننه کوو.
په خوست کې مدني فعالانو د چنارونو کېنول پیل کړی دي.
زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یخي او موږ د هغې سیورو ته کېناستو او اوس موږ دا دی لګیا یو چنارونه ږدو او راتلونکی نسل باید د دې چنارونو سیورو ته کېني.
دوه اونیز پروګرامونه د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي.
په مرکز کې د ذخیرې چې شوی و ټول خلاص شو. اوس په مرکز کې بیا ورځ کارونه ترسره کیږي. هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي.
او دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ترورستان په نړۍ کې هغه خلک په نښه کوي چې د دوی خلاف نظر لري.
Around the world we have seen horrific acts of terrorism, most recently Brussels, as well as what happened in
د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې بده داعش پر ضد امریکا د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښې راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی دراسیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او وویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدل وویل، موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دی پریشي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 24% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ د مشي د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف ډانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزی قمندانی به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمیر یې 15,000 کېږي او 10,000 امریکایي پوځیان دي مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزی قمندانی یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډیر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزی قمندانی پخوانی او اوسنی عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان وو او د چهارشنبې له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخې ته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
و امریدل چې د امریکا دفاع وزیر وای چې افغانستان به بیا هم هیر نکړي سره لدی چې د امریکا پوز په عراق او سوریه کې اسلامي دولت ډلی یا داعش پر ضد پر مبارزې ډیر تمرکز کوي. دغه راز د امریکا دفاع وزیر او د امریکا د پوز لوی درستیز به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه خپلې سپارښتنې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې په راتلونکي د امریکا پوځي ماموریت لپاره څومره سرتیرو ته اړتیا ده. بیا هم له موضوع لري نه ځو. امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکې پرانیولو او په نوي تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره $80 میلیون لګولي دي چې په دې هیواد کې د څارونکي ماموریت لپاره ترې کار واخلي، خو هیڅکله هم ترې کار نه دی اخیستل شوی. دا خبره د امریکا د عدلي وزارت د تفتیش عمومي رئیس مایکل هورویتس په یوه نوي راپور کې کړې ده. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دغه الوتکه چې د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې پورې تړلې ده د امریکا په دلاور کې په یو هنګر کې ولاړه ده. دغه ادارې تر اوسه تر ډېره حده د خپلو لګښتونو په اړه د انتقادونو له ځوابولو ډډه کړې، خو د عدلي وزارت سرمفتش مایکل هورویتس په خپل نوي راپور کې دغه مسله راپورته کړې او ویلي دي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دغې الوتکې په $10 میلیون لګولي چې ورسپارلې یې څو ځلې ځنډېدلې او تر اوسه هم غیر فعاله ده. هغه ویلي دغه پروژه غیر ماسره وه او د حکومت مالی منابع بې ځایه لګول شوي دي. د دفاع وزارت ویاند ولری هندرسن رويټرز ته ویلي چې د دفاع وزارت په اوسنۍ بودیجه کې دغه الوتکې لګښتونه قطع شوي، خو بیا هم دوی غواړي چې پر نوي تجهیزاتو سمباله نوي الوتکې په نوي بڼه چې په جون میاشت کې به کار بشپړ شي غواړي وګوري. د رويټرز په لیکنه امریکا له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې د په سلګونو میلیارد ډالر لګولي چې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي جان سوپ کوي د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګېدو او درغلیو خبره کړې ده. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د 2015 میلادي کال په نیمایي کې په افغانستان کې هوایي ماموریتونه پای ته رسولي دي، او دغه الوتکه چې د افغانستان د څارونکو ماموریت لپاره اخیستل شوې ښایي هیڅکله هم افغانستان ته لاړه نه شي. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې له دغې الوتکې به په کارابین، مرکزي امریکا او لاتین امریکا کې انکار واخیستل شي. ویل کیږي چې امریکا په افغانستان کې 8.6 میلیارد ډالر د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر هڅو لګولي دي، خو له دې سره سره افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د امریکا په پوځي ماموریت ځینې لیکنې چاپ کړي دي. عصمت څاروان ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د حکومت په وړاندې د سیاسي مخالفتونو د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خپلې واکمنۍ په وړاندې له نویو چیلنجونو سره مخامخ شوی. پخوانی ملاتړ کوونکي مخالفت ته راپورته شوي او وایي چې حکومت وړتیا او صلاحیت نه لري له سره دې انتخابات وشي. واشنگتن پوست مالیه د پخوانی وزیر انوار الحق احدی خبری راخیستی چې د انتخاباتو په محل د اشرف غنی ملاتړی وو، خو وروسته د نوموړي مخالفت وکړ. احدی د ملي یووالي د حکومت اجراءات د هیواد لپاره له ناورین ډک بولي. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ژمنو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې د اوباما د سلاکار جیفری ګولبرګ په قول ویل شوی اوباما له ولسمشر کېدو او سپینې ماڼۍ ته له داخلي دوه وروسته ژمنه وکړه چې امریکایي پوځیان به له افغانستان او عراق باسي، او دا د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ یو مشخصه وګڼل شوه او هر ځای یادونه کېده. فارن پالیسی وی د ګولبرګ خبره نیمایی سمره. اوباما له وخت رسیدو سره سم اراده وکړه چې له عراق ووزي، خو دا څرګندنه ده چې د کله د افغانستان د جګړې په اړه په زغرده څه ویلي دي. په حقیقت کې اوباما په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کمپاین کړی او هغه یې ښه جګړه بللې ده. فارن پالیسی وی اوباما په 2001 میلادي کال لیکلی وو موږ باید د القاعده پر ضد د خپلې جګړې په مرکزي جبهه افغانستان او پاکستان کې پر خپلو هلو ځلو تمرکز وکړو، څو تروریستان په هغه ځای کې وځپو چې ژورې ریښې پکې لري. اوباما د 2008 میلادي کال په کمپاین کې وویل د ولسمشر په حیث په زه د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړم. دا داسې جګړه ده چې موږ یې باید وګټو. اوباما لشته لشه د دو اضافي لواو د لیژلو او د کال د یو میلیارد ډالر نوري ملکي مرستې ژمنه وکړه.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه او وزي اوریدل کېدای شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې چپو مهیروي. په ننګرهار کې پرون له یتیمو زده کوونکو او بې وزلو کورنیو سره د یوې محسسې لخوا د نغدي او خوراکي موادو مرستې وشوې. یتیم زده کوونکي هم له دغو مرستو ډیر خوشاله وو. شمه محمود شینواری نور حال وړاندې کوي.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې 200 یتیمو زده کوونکو سره نغدي مرسته وشوه. د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې 215,000 سل یتیمان سب دي چې له دې ډلې 2,500 یتیمانو ته دوی په داخل د ریاست کې د زده کړو او اوسېدو زمینه برابره کړي، او پاتې 2,600 یتیم زده کوونکي د څلورو مرستندوی ادارو لخوا سپانسر کیږي چې دغه مرسته یې د همدې سپانسر د برنامې یو برخه ده.
هغه یتیمات پال چې هغه زموږ د روزنتونو خدماتو نه بهر پاتې دي، موږ غواړو چې څنګه وکولی شو چې هغوی تعلیم ته موږ حمایه کړو، تعلیم ته سو کو او فامیل ته حکومت پیدا کو دا برنامه ورته ډیزاین شو د یتیمانو سپانسر برنامه چې څلور ډونرانو سره پیلن په دغه برنامه کې زموږ سره کار کوي تقریبا شپږ بي سواد پال ته تعداد رسیږي چې سپانسر په برنامه کې دوه حمایت شوي دي نو دغه مرسته هم د هغه مرستو یو لړۍ ده
په ورته وخت کې یاد رسد پر درې اتیا هغه اړمنو کورنۍ او خوراکي او غیر خوراکي توکي هم توزیع کړل چې د وروستیو جنگونو له امله زیانمن شوي وي سید حکیم شیرزاد وایي په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته د دوه نیم سوه ډالرو په ارزښت د اړتیا وړ توکي شامل دي
نن ورځ د مکه د خپل مشنیو مرستو په لړ کې دریاتیا پیامونه چې په دې وروستیو کې په جنگونو کې شهیدان شوي دي معلوم شوي دي او یا مالی تاوانونه ورته اوښتي دي د هغوی سره د عاجلې مرستې توزیع پروګرام لرو چې هر پامیل ته تقریبا $210 په شاوخوا باندې دغه تقریبا 25 کلمه جنسونه کومک توزیع کیږي چې مجموعه $12,500 کیږي
بلخوا یتیمو زده کوونکو اړمنو کورنیو دوی سره د ترسره شوو مرستو مننه وکړه او زیاته کړه مرستندوی ادارې دې په راتلونکي کې دې ته ورته نور پروګرامونه هم ترسره کړي
محمد دا د پلانونو زلمه دا د سرحد او صالح سیدونګ هم د بلو کله پلان مې په پولیس کې شهید شوی دا د مرستې چې کړې موږ سره یتیمانو سره د مرستې مننه
کوم د کوټه ولا سوالې وسیدون کې ایمه او بس موږ په کورنو کې دا چې جګړه ماګړې وای ګولې راغلی و او په کور کې ولاګې مالونه هم ورسره ولاګې او دغه هم ورسره ولاګې د ماشومان کانه او بز دغه دغه ماسیسې نه موږ ډېره سپریا دا کوو چې موږ سره دا کومکونه وکړه
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل اسرار الله مراد پر مرستندوی ادارو غږ وکړ چې د وروستیو جنگ جګړو له امله په زرګونو کورنۍ زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا لري دی وایي دغه مرستندوی ادارې د اړمنو کورنیو سره لاس په لاس مرسته وکړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي
هیله مو دا ده چې په داسې یو میکانیزم کار وکړي چې په شفافیت په اول لاس باندې څنګه کولای شي چې دغه څه دوی کومک کوي او واقعا مستحقو کسانو ته ورسی تر څو چان نشي تصفیه نشي فلټر نشي چې دوی تر رسیدي یو ناچی شي پاتې او هغه اتیا یا اویا فیصد جنس فلاره معنی لوټ شوی او یا تقسیم شوی
د ویلو د چلدې وړاندې د یوش مې نور ادارو لوري هم جنگ زپلو اړمنو کورنۍ سره د مختلفو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوی خو ځینی اړمنو کورنۍ ویل د غمرسو څخه اکثره هغه کورنۍ برخمنه کیږي چې قومي مشرانو یا حکومتي چارواکو سره شناخت لري
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه خواهی نمانی ندیمانی
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام ورده او موضوع همدا د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفا وی چې په وروستیو کې زیات شوې دي د هغه به سره اقدام دی چې مخکې تر دې ساره البته نه دی لیدل شوی د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم پر دې موضوع پرون بحث وکړ او د ملي یووالي د حکومت لپاره د خطر زنګ وباله تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ کومه پوښتنه لرئ له میلمنو یې کولی شئ مطرح کړئ او که په دې اړه هم نظر لرئ د ازادۍ راډیو له لارې کولی شئ له نورو سره شریک کړئ مایکروفون هم تاسو ته درکوو ازادۍ راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو د سړکونو او لویو لارو په اوږدو کې د چینارونو د کینولو کار پیل کړ مدني فعالان وایي چینارونه له یوې خوا د خوست د پیژنګلوۍ نښه ده او بل لوري ته هم ورسره چاپیریال ښکلی کیږي د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لار او سړکونو په اوږدو کې د نویو چنارونو د کینولو کار پیل کړی دی مدني فعالان وایي چې خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له پخوانه په ډېریو جمعو جوماتونو ګودرونو او کلیو کې چنارونه موجود دي چې خلک د همدې چنارونو لاندې راغونډیږي د دوی په وینا چنار د خوست د پیژندګلوۍ نښه ده او په همدې خاطر دا ځل د سړکونو لارو او کوڅو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو پروګرام پیل کړی دی د یاد پروګرام تنظیمو کې او مدني فعال محمد غفور مهیدی آزادۍ رادیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل.
خوست د چنارونو ټاټوبای دی او لډیر په خوازمانو په خوست کې تاریخي ځایونه و چې په هغه کې چنارونه کینول شي او د هغه لاندې جرګې او مرکې کې دی، د هغه لاندې به ګودرونه و، د هغه لاندې به ساز او आवाज او میلې او تماشې وي. نو د همدې مخې پر بنیاد چنار راډیو او خوشمشت فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا و پتیل چې په خوست کې چنارونه کې نیوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق قزدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستی وایي،
دا چې زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یخي او مونږ دغه سیوري ته کېناستو، او اوس مونږ دا د لګیاو چنارونه ګدو او راتلونکي نسل باید د چنارونو سیوري ته کېني.
په خوست کې د چنار راډیو مشر سباون ستوري د چنار کېرولو د پروګرام په اړه تاسو وایي،
دا چې مونږ په کلو باندو ګدرونو کې په ګڼ شمېر چنارونه لرو چې هغه لاندې خلک دمه کوي، د هغه سیوري نه خوند اخلي. نو دا ځل چنار راډیو ادارې او ټولو کارکونکو دا وپتیا ترڅو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کینو، ترڅو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په خو باندې تک کوي هغوی د پاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیانوای چې چنار په ولسی ادب او معاصر شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېر ستاینه او یادونه شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري.
کاروان صاحب وایي چې چوب شما که وایم چې دنګ یاره تا خیم، خلق را توای چې کاروان چنار سمانه دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبيه ورکړل شوی دا. بل ځای کې وای چې مرغان دی راشي زمنګ لپو کې دی زال وکړي، غر من اختر نه لري، کله م چنار نه لري.
دی یادونه ورده کڅه هم سقال د نیالګي پکې نه ولو کې د عام خلکو وند ډیر سرګند ده. خو د چنارونو کې ول داده فرهنګیانو هغه نه وخت چې واړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره لیاو بل سره تړلای پات شي او په دې سیمه کې د چنارونو ساړه سیوري لا ډیر شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د سهار لس بجې او اتویش دقیقې دي. د ازادي راډیو خپرونې په اونۍ کې وو ورځې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
اسلم ارمان لخوست لیکي چې د ملي والی حکومت د هیواد د پرمختګ پوره مخنی ولیده او دغه حکومت په خپلو پلانونو کې ناکام دی. محمد فهیم ادیب له میدان وردګو څخه لیکي چې د دولتي چارواکو د استعفا په باره کې باید وایم چې همدې ملت به ویل چې هغه چارواکي چې خپل کار سم مخته نشي کولای نو باید استعفا وکړي. اوس چې دوی استعفا کوي دوی ورڅخه علت غواړي. سردار ولی سیرت له هلمند د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکي چې تیر ورځ مې د کار او د اجتماعي د کار موندنو له مسؤلینو واوریدل چې وای تر 500 پورې بستونه په حکومتي ادارو کې خالی دی. دا وای دا ډیر د شرم وړ خبره ده. زموږ ځوانان پردیو هیوادونو ته زی، هلته ډیر د سختۍ شپې ورځې تیروي. باید د هیواد په دننه کې ورته د کارموندنې زمینه برابره شي. دغه راز محمد قاسم ځواک هم له هلمند ولایت څخه لیکي چې له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم ترڅو د نورستاني صاحب پر ځای یو بل عدل شخص د کمیسون د انتخاباتو د کمیسون مشرتابه ته وټاکی ترسو د مشکلات د انتخاباتو ستونزه هواره شي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو ته لشمیرې لارې مو را هستولي ول تاسو ټولو یو دنیا مننه. پیغامونه زخت زیات دي، موږ هم هڅه کوو چې په پروګرامونو کې درته اخبار کړو. د خبرونه دوه مینه مې تر رسیدلو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې مو دا ځل د کورونا چارو وزارت د پاسپورت له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي. په نړیوال موضوعاتو هم راپورونه درته خبرو. خو اوس به صفی الله ستانگزی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانگزی پرون په هلمند کې ویلي د هلمند تورستي عملیاتو کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمېر نور سیمو کې په سلګونو بهرني تروریستان وژل شوي دي. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل په میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې شاوخوا دیرش وسلوال مخالفین د افغانستان د ملي اردو د په عملیاتو کې وژل شوي دي. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزي پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغه خپل اعتراضي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړه ونه کوي.
لسفه ولا ستانګ زینم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د امریکا ولسمشر وایي د تروریستانو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کیدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول دي. باراک اوباما د ایسر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په واشنگټن کې وویل تر هغې غواړي چې په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نخه کړي چې د ده په څیر عبادت نه کوي او د ده پر رنګ نه دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایستر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې تروریستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې تروریستان هغه کسان په نقشه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایستر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویری شي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو تروریستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل د نړۍ چار چاپیره موږ د سترو تروریستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بېګناه کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان ووژل شول. قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوې کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تیرونی په هوایي ډګر او د میترو په تمځي کې چاودنو تر ډیر شو ډیر کسان ووژل او شاوخوا 300 ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا د یکشن بی پورس په یو تفریحي پارک کې ځانمرګ برید تراویا ډیر کسان ووژل او تر 300 ډیر ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د تروریستي بریدونو او تروریستانو د هدف په اړه وویل دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو را وګرځوي چې مهاجر دي او سختو کومکونو ته اړتیا لري. دا د تروریستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایستر وروستي مراسم و چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات کېږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا نیم میلیون کډوال ومني. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر هم په اروپا کې د کډوالۍ د ستونزې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمیشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کی مون او فیلیپو ګراندی د غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ یووالی د حل یوازینۍ لار ده. بان کی مون زیاته کړه،
UNHCR estimates that at least 10% of Syrian refugees
د UNHCR د اټکل لمخې د سوریې د کډوالو لس په سلو کې په دریم هیواد کې بیا میشت کې دوه اړتیا لري. دا سلنه څلور لکه اواتیا زره کسان کې شي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډیر کم دي چې په ترکیه، لبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بان کی مون پوینا د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د یو سلو اواتیا زره میشت ځایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر مشر فلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
We must find a way to manage this crisis in a more humane, organized and equitable manner.
موږ باید یو داسې لار پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کیږي. دا هغه مهال ممکن ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقې ته ورسیږي.
د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي او نږدې 15 میلیونه نور مهاجر شوي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې مو د یو متقاعد رور ستونزه چیړلې ده چې دی وایي درې کال کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي او کله چې ریاست خزینه تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. نو راځي د دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لاله د نه واورو.
څه ترتیبي چې زه د ریاست خزینه تقاعد مراجعه کوم او د شورا د کمیسیون سم شکایت نه د کمیسیون تخمین سم مکوم ال د ریاست تقاعد ته تقدیم کړی جواب مثبت او منفی ما ته نه راکوي. در کالن زما تقاعد پاته ده په ریاست خزینه تقاعد کې که قانونا زه مستحق میشم باید اجرای وکی که قانونا یعنی کوم ممانعت داریم ما ته جواب ورکی. دا مکتوبونه می که راوسته دی در ریاست جمهوری اشرف غنی نه یا در شورا نه جواب دی نشته که جواب نشته که دا قانونا نمستحق کیږي چې زه په خپل کور کې کنم.
مخکې هم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې و موږ تاسو د کار او ټولنیز چارو وزارت ویان ته معرفي کړی په دې اړه څه وشول؟ بیا
اغوی موږ ته مکتوب راکړ چې درې کالن معاش ریاست خانه ته مکتوب میشه که چې درې کالن معاش بده اجرا که عمل ته چه ورغلم دوی بانجونی کور این مقصد ایلای نفسانی بو بیانجونی کور که ما ارتوال چه جواب نشه که چه قانونا بم نمشتقق کیجی چیزو پکور که کنون اغوی و زه دا کارونه مون نشه کولای.
دوی چه غواری نو غختنه چه دا پا دی برخه که؟
دا خطولو آقا متقاعدین تا معلوم دا چه دسر شادخوری دی پر ریاست خزینه تقاعد که زه کولشم که مثلا ریاست جمهوری یوایت تا اینکی و زه رسمان دو خیانت صحبه سولشم انشاءالله پا فضل خدای.
تاسو چې دا ادعا کوئ چې تاسو نه د پیسو غوښتنه شوې، چا دا غوښتنه در نه کړې ده؟
یو نفر د ټولچواله که نوم نه پېژنم خو دا حقوق تقاعد چې تثبیتوي د ما کار خراب کړه، د ولکه نوم نه پېژنم خو مګر هغه داسې پیسې خوري چې د هر چا نه بلې پیسې نه کار نه اجرا کوي. بیا څوک راته زه ورغلم، دا بل نفر چې مقرر شوی ده چې تاسو دعا ورکوئ نشته کې د مکتوب چې د شورا نه م راوستلی دي یا د ریاست جمهوري نه م راوستلی دي یا د وزارت کار امور اجتماعي م نه راوستلی دي، د دې جواب تاسو نشته کې. بعضې لس زره وایي، بعضې شل زره وایي، بعضې وایي چې نیمایي ماته راکړه.
صدیق صاحب، ستاسو د درې کلن تقاعد څومره پیسې کېږي؟
یو لکو پنځوس زره کېږي. مقصد داسې ده چې یو آیت تعین شي که زه ګرام وم ماته باید جزا ورکړل شي که نه، ولې دوی ولې مشکل تراشي ته یي وایي وایي فساد اداري له منځه تللی ده، در حالې چې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسېږي او څوک یې پوښتنې نه کوي. کراته پخوانی رئیس و هغه ته هم څوک عرض عارضې ماته به موجود ده، هغوی شعبه ته امر ورکړی دي، شعبه جواب ورکوي. بیا بل رئیس ته یي شو هغه ته زه ورغلم، هغه ټول مکتوبونه ما سره سال عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی دي ټول ما سره موجود شه. صاحب زما د ما غوښتنه دا ده چې د درې کلن د ما تقاعد دوی اجرا کړي که قانون نمیشته حق بگم جواب ورکړي، د رسما وزارت اطلاعات فرهنګ ته جواب ورکړي، شورا ته جواب ورکړي، ریاست جمهوری ته جواب ورکړي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، د ښاغلي صدیقي ستونزه مو واوریدله چې ویلې درې کاله کېږي چې د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي، او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. د ښاغلي صدیقي ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د معین ښاغلي رحمت شاه صالحي سره شریکه کړه. ښاغلي صالحي په اړه راته وویل:
ما میخوایم که برای امتنان گرامی بگویم که خزینه تقاعد و اصلاحاتی که در این بخش صورت گرفته،
زه غواړم خپل وطنوالو ته ووایم چې کوم اصلاحات د خزینه تقاعد په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي. یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتلل، مجبور ول چې دلته په ورځو ورځو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي، خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو. د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت ته اړتیا لرو ترڅو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره یې موږ لرو هغه بشپړ شي. نو په لومړیو دوو میاشتو کې دا ستونزه وي، او بیا د مهالویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندی د خزینې تقاعد اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خنډ پیدا کوي. خو دا چې ویل کېږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کېږي، زه فکر کوم چې دا یوه جدي مسله ده او باید وڅېړل شي. دغه دوست زموږ پیغام دا دی چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي، او هغه کسانو چې له دوی نه پیسې غوښتي موږ ته یې راوپیژني چې د قانون منګولو ته یې وسپارو.
دوست محترم، پیام مې است چې هر څوک بر ما مراجعه وکړي و افرادی که مطالبه پول کردن از اینا را بر ما شناسایی بکنند و اینا را به پنجه قانون
د انصاف پلټکه.
یوې چاغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه امدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه.
دوستانو، دا د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لویو بخونکو خدای سپارو. تاسو هم کچيري ستونزې لري او غواړئ چې ورته حل لارې پیدا شي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو کشمیره د 0902 93 93. موږ به ان شاء الله هڅه وکړو چې در امکان تر حدا پرې ستاسو ستونزو ته حل لارې پیدا کړو او ستاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر غوږو پرې ورسوو. تر بلې خبرونه مو په لویو او بخونکو خدای سپارم. خاونه ولا
د انصاف پلټکه.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مل پاسوال سید عمر صبور ملمدی.
مننه رئیس صاحب، د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې سمو د مخکې په افغانستان کې د پاسپورت په توزیع کې ډېر مشکلات و، د خلکو تعداد او شمیر زیات و، د دې علت څه او زمنن دا چې اوس دا پروسه په څه شکل مخ ته ځي؟ آیا تاسو امکانات ورته ډېر کړي؟ نوي کسان مو ګمارلی دي؟ څه اقدامات مو کړي دي؟
ډېره مننه ستاسو نه، خپله سلامونه او نیکی هیلې ګرانو هیوادوالو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په خوای زمونږ ظرفیت په ریاست پاسپورت کې د چاپ او پرنټ کول ډیر ټیټ و، او پس له څو مودې چې مونږ په ډیر زحمتونه او کوشش باندې چې از مو اراده ډیر قوي و او د پاسپورت ظرفیتونه اغه ماشینونه چې مونږ سره دی لوالکا، او تشکر کوم چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رهبری او د افغانستان جهات ما رئیس جمهور هم د پاسپورت په حساب کې توجه وکړه، او زمونږ مامورین هم زیات شو، زمونږ دزګلانی هم زیات شو، پرنټرونه هم زیات شو، او دارش چه راغلی و او د افغانستان خلک چی اوار په پاسپورت بانده راغی او املکا چه مون پاسپورت وارو، نو ده پاسپورت ظرفیتون دیر تیت و، نو زکه دا استون زا پیخ شو. اوز للای الحمد دا ظرفیتون هم لول شو، تشکیل هم لول شو، او اغا څه ارایزه چې مونږ سره ټول شوی و په داوطلبانه توګه سره، یعنی چې زمونږ مامورین حاضر شو چې داوطلبانه کار وکړه، په دوه هفته کې د ولایتو او په یو هفته کې یا دوه هفته کې په یو میاشت کې په مرکز کې د ذخیره چې شوی و ټول خلاص شو، اوس په مرکز کې بیا ورځ کارونه تر سره کیږي. هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي، او د کابل اوسیدین کوي او تذکرې مو د کابل نه وي، د ولایت څخه وي، دوی خپل استوګن کې زی په کابل کې، یعنی څوک چې په کابل کې اوسیږي او خپل د ولایت څخه دي، باید هغه تصدیق د وکیل گزاره او ناحیې خپل هویت تثبیت وکړي چې زه په کابل کې اوسیږم، او هغه څوک چې د کابل دي او تذکرې د کابل دي، دوی سره خو مونږ هیڅ کوم مشکل نه لرو، دوی کولای شي چې دلته راشي، بیا ورځ مونږ ورته کارونه خلاصو ترسره کوو، او څلورم ورځې دوی کولای شي چې خپل پاسپورت د خپل پوستخانه د وزارت مخابرات چي دي د مغازای نه خپل پاسپورت ترلاسه کړي، او د ولایتو څخه پس له شل ورځ او پنځلس ورځې هر څوک کولای شي چې ځان ته پاسپورت جوړ کړي.
تاسو د ولایتو موضوع یاده کړه، غواړم وپوښتم چې آیا داسې امکانات هم شته چې په همدا پروسه ولایت ته هم تمدید سي او غځول سي، چې د توزیع پروسه دا غځای څخه اوسي؟ یعنی داسې امکانات شته کنه که هر څه باید مرکزي وي، فقط مرکز سفر؟
د افغانستان د پاسپورت سیستم د دنیا سره سم عیار دی. په دنیا کې سیستم مرکزی ده او د پاسپورت پرند یو مرکز دی. نو زدا افتخار هم لرم چې د افغانستان دولت هم دا افتخار لري چې دغه پروسه په افغانستان کې هم عملی کړی دی. نو پرند خو هیڅ امکان نه لري چې په ولایتو کې جوړ شي، مگر تای مراحل په ولایتو کې کیږي. هر څوک کولای شي چې خپل بایومیټریک په خپل ولایت کې وکړي، پیسې مو په ولایت کې داخل کړي، امر د قمندان امنی اخلي او سندونه مونږ ته رالیږي کې خپل مدیر په پاسپورت د پوسټ سری په لیاره کې. دلته چې مونږ پاسپورت پرنکا بیرته خپل ولایت ته بیرته استو او هر څوک کیدای شي چې د خپل ولایت څخه دغه پاسپورت واخلي. راغلو دی ته چې پاسپورت یو څه ستونزه په ولایتو کې شته، یو څه مدیران مشکلات لري، یو څه خلک مشکلات لري، یو څه د ترانسپورت مشکلات مونږ لرو او یو څه امنیتي مشکلات شته چې دغه په وخت او زمان کې ځینې ولایتونه کولای نشي چې خپل مونږه پاسپورتونه چې دلته پرنټ کوو یا هغه سند چې هلته تیمرال کېږي دلته بیرته زر راشي. نو دغه ستونزه شته، مګر زه دا اطمینان ورکوم چې په پاسپورت کې سه چې په ولایتو کې دي یا په مرکز کې دي کوم مشکل پکې نشته.
تخنیکي لحاظه څه سهولتونه او اسانتیاوې تاسو برابر کړي دي لپاره چې خلک نور هم وکړی سي په راحتۍ سره په اسانه سره پاسپورت ترلاسه کړي د افغانستان په هر ځای کې چې اوسي؟ څه موده مخکې داسې راپور موجود و چې تاسو په آنلاین شکل باندې هم پاسپورټونه توجه کوي، یعنې درخواستونه راځي تاسو ته، څه امکانات تاسو برابر کړي؟
آنلاین سیستم چې دی خو یو څه ستونزه لري، تخنیکی ستونزه لري. تر اوسه پورې مونږ یو فرم هم د آنلاین د لیاره مو اخیستنی دي او دا د وزارت مخابرات بسیار لري چې دا محترم وزارت مخابرات پکې لګیا دي، کولای شي چې زر یا دیر په زر خلاص کی یا دیر موده ونیسي.
بله.
نو دا وزارت مخابرات سره هرشته. نو مون د آفلاین څخه هیڅ کوم مشکل نه لرو. تر اوسه پورې تقریبا 1,300,000 پاسپورتونه مون توزیع کړی دي. د امر دندغه د آفلاین د فرم په سیستم باندې. نو آنلاین سیستم یو څه ستونزه دام لري چې مون کافی او مطمئن برق نلرو. مون دغه دانش چه د کمپیوټر او انټرنیټ دی زمونږ خلک دغه دانش هم نلری اکثرا، او اکثرا په ولایاتو کې پس په ولسوالیګانو کې مونږ انټرنیټ نلرو. دا ستونزه شته که چیرې دا فرم هم فعال شي مګر خلک دا امکانات نلری، ځکه مونږ د پاسپورت دروازه د خلکو په مخ باندې تللی نه دي، تر اوسه پورې باز دي او خلک کولای شي چې دغه آفلاین په سیستم باندې خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
یو وروستی سوال دا چې تاسو د پاسپورټونو د جال او تزویر د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي؟ واقعا دا امکانات شته چې پاسپورت کې جال وسی؟ بل دا مسله چې څونه تاسو بریالي وي د فساد سره مبارزه په برخه کې په د اداره کې؟ واقعا دا څه کوم ورده هم تاسو لیدلی مشکلات موجود او که څنګه؟
او زمونږ او ستاسو د نوي پاسپورت چې دي د کمپیوټري پاسپورتونه چې دي دا تقریبا زه وایلی شم چې د شلو نه ډیر امنیتي نښانه لري چې په ساده مایکروسکوپونه کولای نشي چې تشخیص وکړي. کیدای شي چې په غټ او لوی مایکروسکوپونو کې او تخنیکی مایکروسکوپ دا امنیتي نښې سلایب وګوري او دا هر څوک کولای نشي. دا یو هغه دي چې تر اوسه پورې هیڅ نښانه پکې د جل او تصویر تر اوسه پورې پکې نشته، او دام حقیقت لري چې په دنیا کې حتی الکترونیکی پاسپورتونه هغه چه چپ لري هغه هم جل شوه په دنیا کې. دالر چې یو ډیر مهم پیسې دي، روپیه دي، دا هم اوس په بازار کې جلی پیدا کیږي. دا پاسپورتون چې مونږ چاپ کړی ده یو کمپنی و باندې، هغه کمپنی ډیر مطمئن ده په لندن کې ده، نو دا هم انسانان جوړ کړی دي. هاو هغه جلی هم که جوړی انسانان جوړی، مګر هیڅ امکان نه لري چې به دغه دیتابیس سره زمونږ دیتابیس سره مطابقت ولري چې جل کی. خوشبختانه تر اوسه پورې هیڅ نښانه پکې نشته. او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې تاسو ویل مونږ مبارزه کړې دي او کوو، تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک عادي خلک چې زمونږ امضاګانې زمونږ اسنادونه زمونږ ټاپی چی دی چې جل کړی ده نیولم دي او سرنولی فساد داری تم معرفی کړی ده، او یا څه زمونږ مامورین چې پکې لاس درلوده هغه هم مونږ نیولی ده او رسمی توګه سره عدلی او قضایی ادارو ته معرفی کړی ده او محکمه ور باندې فیصله هم کړی دي، او دا افتخار هم لرو چې اوس په ریاست پاسپورت کې 90% د فساد اداری مخنیوی شوی ده، او یو څه په ولایاتو کې تقریبا 50% تر اوسه است، د 50 نه ډیر تر اوسه پورې هم
مشکلات
او فساد شته.
دغه لپاره هم تبیید شته چې اقدامات کوي،
د دې لپاره هم اقدامات کوو، یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو، اوس لګیایو چې د دې مخنیوی هم وکړو.
مننه کوم، شکر.
سلام علیکم.
سپین کمیس ګلانه د مظلوم وینو تاسکی ملنګا واسپېڅلې وډې وې سرانجلې ملنګا واسپېڅلې وډې وې سرانجلې پکلي کنن بات د اسرافیل شپېلې والا بیگا کوم چاوېشتلې وډې وې سرانجلې بیگا کوم چاوېشتلې وډې وې saranjale begat taragale wade we saranjale aasman prewatle wade we saranjale aasman prewatle wade we saranjale sabahu wala hukr tar sabahu wala hukr da qadar shwa balale wade we saranjale aasman prewatle wade we saranjale aasman prewatle wade we saranjale bega
دل تر اغلے وڈی وے سرندلے دیکھا دل تر اغلے وڈی وے سرندلے آسمان پر وات لے وڈی وے سرندلے آسمان پر وات لے